علي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړی کنګرې ته په وینا کې ویلي کوم روغتیایي کادرونه چې په بهر کې میشتې بیرته دې خپل هیواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې دې خلکو ته خدمت وکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي بیا ازادي راډیو ته وویل
ولې به داسې یو هیواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنیږي چېرته چې خپله لور ښوونځي ته نشي لیږلی، پوهنتون ته نشي لیږلی. دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، سبا به په افغانستان کې نه ډاکټران ولرو، نه نرسان ولرو، نه ښځینه قابلې ولرو، نه به نور برخو کې متخصصین مېرمنې ولرو. ډاکټران او متخصصین ماشینونه یا روباټان نه دي، هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لوڼې لري. هغوی نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپله کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونې ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. د دغه هیواد اکثرو ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکټرانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي وو چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلې ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کیدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره له 300 زیاتې قابلو ته اړتیا لري، او که دا شته ډکه نه شي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو شمیر خزینه خبریالانی وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې پر دوی باندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي، او وایي د طالبانو حکومت داسې هڅه کوي چې دوی د رسنیو له صحنې یو مخ لرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان ښځینه خبریالانو د حضور د لمنځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې د جولای 11 خپور شوی او پکې د روان کال د لومړنیو شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي دغه راز د ښځو لوري اداره کې دونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوي، او آن ډېرې د رسنیو غوښون کې لیکونه ترلاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي د ښځو لوري اداره کې دونکو رسنیو د جوازونو د نیو کولو په پروسه کې خندونه رامنځته کړل شوي، او د سیمه ایزو چارواکو لوري د دغه رسنیو مسؤلینو ته ویل شوي هغه وخت به جوازونه نوي شي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسؤل په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول له منځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لورې د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان په رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ډول له منځه یوسي، چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده او اندېښنې لا پسې زیاتوي.
نوموړي دغه راز ویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي، او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلې دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغاني خزینه خبریالانې له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي، چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون له محرمه خپل د کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي، او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریاله مروه حمیدی چې په خبرې د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دند پرېښه ازادي راډیو ته ویل
زنان خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریالانه ان د دې اجازه نه لري چې په خپل خبرونو کې لنارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای ل خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډیر محدود شوی دی. یوازې د خزینه خبریالانو کار نه، بلکې رسنۍ په ټوله کې ډیر محدود شوی دي.
رسانه ها خیلی کم شوه.
دغه خزینه خبریالانه لنډه نړیواله ټولنې غواړي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه غلي پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او پرسنوي کې د خوځو د کار د دوام په اړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د خبریالانو د مرکز د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت لمخې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تجمن دي. داسې مهال چې واک تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو او د خزینه خبریالانو په کار پراخ محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ښځو غږ اورت وباله، ویل چې آن ښځې په لوړ غږ ترانې نعتونه او تلاوت هم نشي کولی. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراضي پورسوي کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبریالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي، چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لوري د خزینه خبریالانو په کار یو بل سخت محدودیت بلل کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعته.
په امریکا کې یوې محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې پر اساس د افغانانو د موقتی خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پریکړه شوه خو 12,000 افغانان چې په امریکا کې د موقتی خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي ژوند یې اغیزمن کولای شي. د ټي پی اس پر موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. تفصیل لسمت سروانه اورو.
د امریکا یو فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتی خوندیتوب حالت یا ټي پی اس د لغوه کېدو د ځان خوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان شایي د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 14 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیو دور چوانګ وکړه. هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده، خو د ټي پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. دا حکم په نږدې 12,000 افغان کډوالو اغیز کوي. دغو افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت ورکړل شوی و، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. د کډوالو د حقونو مدافع ډلې د حکومت دغه پریکړه محکمې ته وړي. دوی استدلال کوي چې د ټي پی اس ختمېدا ظالمانه او سیاسي انګیزه لري. دوی وایي حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې په ځانګړي ډول د زیانمنو ټولنو لپاره له پامه غورځولې دي. تر دې پخوا دو امریکایي سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کېده یو تاریخي خیانت بللی و. د امریکا د سنا جرګې غړیو جن شاهین او لیزا مورکاوسکی تیره میاشت د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیرانو ته په ویلي کې لیکلي و چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ وي، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې د امریکا ترڅنګ ولاړو. د دغو سناتورانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت خرابوالي ته په پام د هغو افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقيقي ګواښ څورونی تاوتریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخ وي. تر دې کابو درې اونۍ مخکې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پی اس پروګرام به د می میاشتې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 14 عملي شي. د ټي پی اس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. د بشری حقوقو مدافعان خبرداري ورکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د افغانانو پټيره بیا د شزو او جنو بیرته استول ډیر خطرناک دي. د طالبانو تر واک لاندې شزې له تعلیم، کار او بنسټیزو آزادیو څخه تقریبا بیخي بې برخې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
azadiradio سلرويش ساعته
اوریدونکو آزادی رادیو پر وی پانه سربیره د ورځې تازه خبرونه راپورونه او نور جالب مطالب پر فیسبوک پانه هم خبروي فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نګدې شو یو د سر موضوع مو دا و چې له ایران یو شمیر افغان کډوالو چې راستنه شوی په دوی کې یو شمیر مېرمنو په ناوړه شرایطو کې زیګون کړی دی دغه له ایران اجباري راستنیدنه لا هم دوام لري او پرون شاوخوا شل زره کسان د نیمروز او هرات پر پولو افغانستان ته اړول شوی بل ورته د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د پاکستان څخه په روسیې کې شاوخوا 2.5% راستنیدونکي افغان کډوال د پی او آر په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د پی او آر کارتونه دا ډول هسي کارتونه دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا نه افغان کډوالو ته په پاکستان کې ویشل شوی دي دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د خلکو درش په تسرنې د پاکستانی پولیسو لوري د نیول کېدو لوري له هواده وتلې دي دغه افغان کډوال وایي چې د پولیسو له فشارونو نه پتنګ شوی او وایي چې د اکثرو کسانو کورنۍ هم سره ویشلې نیم په افغانستان او نیم په پاکستان کې پاتې دي تفصیل په دې راپور کې اورو
مشکلات
د پی او آر کارتلرون کې محمد اسلم چې د وی سلر ویشت کسیزی کورنۍ سرپرست ته اولتی رو څلورو لسیزو رئیس د پاکستان په پلازمینا کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل چې د نیولو او ریپورت لویری د کورنۍ شپارس کسان افغانستان ته استولی او اوس مهال له نورې کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي
د مانیم کور په افغانستان د نیم په پاکستان د اوس د بهرنی سره مخ ځل تنه سرفناست ډیر په مشکلات او پریشانی کې دي پولیس له ډارم د خپل بچان واړه ول موږ سبا خدای نه
سناگل زدران چې دا هم د پی او آر کارت لري اوس مال په پاکستان کې دی وای په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودې د غزولو پاړه د نامعلوم برخلیک پاړه باندې ښنه کړي په پاکستان کې میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد خبرداري ورکړی چې د روان کال د جون تر دیرشمې د هیواد ووځي خو له دې نیټې دوه اونۍ تیریږي او لا هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څه نه دی ویلي که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې د پی او آر کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر لخوا افغان کډوالو ته ورکول شول د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنیدونکو کډوالو 2.5% د پی او آر کارت لرونکي دي دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3.5% د پاکستانی پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له هیواده وتلي په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي او افغانستان ته د دوی ستنیدل پیچلي کړي د دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال له اپریل راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د توقیف زورولو او په جبري ستنېدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې ګڼې اندېښنې راپورته کړي په راپور کې راغلي چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,05,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې په دې کې لږ تر لږه 8,000 یې په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دواړو سازمانونو ویلي چې ډېری ستنېدونکي له کویټې مرکزي کراچۍ او قلعه عبدالله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنېدونکي له زورونې سره مخ کیږي د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې توقیف د پولیسو له لوري د ناقانونه پیسو غوښتنې باج اخیستل د اسنادو ضبط کول له توکو یا څارویو سره د تیرېدو مخنیوي د کورنۍ جلا کول او د غراض وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو راستنېدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي
د ازادي ملما
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوي
سلامونه پرې د جان تاسو او د ازادي راډیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو نه هېریدونکې ورځ وو
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یني د غورز نه زه ډیره په خاطر لرم په اول کې سمه ده نږدې ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یني یو امتحان مو ورکړل خو که څه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندي ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته پاتې لاړ شو یني واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا د ورځو ګورئ د څه باور د کوو چې طالبان به کابل ونیسي
یعنی تر اوسه مو په زندګۍ کله به چې موږ ته په خونیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړی
ام په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبان په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیڅ موږ یو خپلوان کیسې کړل ځکه چې هم ډیره کوچنۍ وم هغه به ویل وای چې طالبان د حکومت وو چې د ډاره به چا دشه نشوي کړل هغه به نشوي کړل یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا په ځان په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان
لږه ورځ نه را پدې خو تر اوسه پورې دا د څلور کال تیر شول په کور ناشته څه کوي
تقریبا یو دوا درې کال خو میراسنیس فعالیت ترلاسه کړو خو اوس په دې وروسته کې د سنسنس له امله د رسنۍ نه هم محروم شولم اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه درم
په کور کې چې ناستې یاست یوازې د کور کارونه کوي کنه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړې
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وبختم او شاعرۍ یادونه مو وکړه کبه مو په پای کې وخت کم شعر لا تاسو واورو هم زهنه نرته ځان آماده کړی اوس کرته وای په مکتب کې چې وای د مکتب کوم خاطره هم سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېر اګرانه ده او زه هیڅ کله نه غواړم د لاس ورکړم او د ځان نه ډېر ته غواړم په ځکه کوم غږ ما خاطرات کتابچه ده چې ځینې د مکتب او خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواد په هر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلې دي زه لولم یعنی واقعیا زه یو ښه اس کرم خو هغه که هیڅ ما وژنیم بیرته از ما زړه ډیر خفه کوي ځکه چې هغه یو داس وخت نه چپوغو کې ما ته دوی داس خاطرې لیکلې چې لدی و ورځ موږ دې ځای ته ورسی ګوز موږ د هیله پر شي تا دغه سه ویل دغه سه وشي او چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټول هیلې نیمګړې پاتې شوې دي
د هم سره فیانو سره تماس کې کې نه یوازې د کتابچه در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډیر شوم په مکتب کې نو کله په یو سمسته تبدیلی دو کله بلته نو د دوړو سم په نه درې درې ملګری سره شته دي پهلن
په واتس اپ کې خبرې کوي
او په واتس اپ کې کله کیسې کوي کله خبرې کوي نو عمل ته مساتید وی او یو دوه ملګری دي چې کله کله لنګ دي هم ورسره
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په ډیرو ټمبل شاګردان کینم خو دې دغه چې خبره ته دوه نمبر سره ډیره ګرځیدم ځکه چې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وتنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم خوم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کلمې نه ویریږي. زما مور مریضه وه نو د ما د موږ همسایه وه هغه زما سنفۍ وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوک نه وو ما ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروه نومېږي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته ویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کار دپاره پکارېدي هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې وو په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنې زه د مکتب نه ډېر هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې همدې یاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف ته ډار ډېر وو یا مثلا نګرانه پهنه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه. زه بل صنف ته شوم زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنې موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم. یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي. ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دی مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چاته؟
او ما نقل ورکوم خو دا د عمل لور مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیر یې زه ورکوم وایي چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو دا زما د خوښې مضمون و. ټول مې زده کېدله خو څه مې نه زده کېدله هغه ریاضي و تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي شبانجانې که په دل را ته وایست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستی وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخې څه دې زده کړي دي؟
پلاو منتو آشک زما ځنې دیږي یعنی که زه ارزه کینم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یین د لسم زه خاطرې کله کهینو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هیڅ نه پوهېده اما کله کله وایم زړونه وو پاک وو هر څه مو زر منل پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د مادم لوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه یریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و او د مکتب آزری وای ما د مکتب کې ویلی و که ته آزری د مکتب کور ته یوسې کور مو ورخلي و زه تر سبا پورې په دې فکر کې هم چې د آزری څه رقم یوسم چې کور مو ورونخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته ووایې. څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره دا له کوم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفۍ وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده سرپیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیرته د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو دغه ورځ ورسره ما په یوټیوب چینل کې کار وکړ، دغه ورسره ورسره مرت میوزم چلارم بیرون ورسره یې سره می کار وکړ. او یند مود ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه، او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي وبد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله، لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واک نه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما تاسو کوی خبر یا دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل، لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نه شي رسېدلی، او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانی د نقلې رسنۍ ته ځان ورسوي، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه؟
واقعاً دا ډېره سخته وه. اول که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغ وم یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایې ورته جوړېږي. نو لومړی ما خپلې ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه، مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
کړم. په امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ معاش مو هم اخیستی؟
په اولو کښې مې په امتیاز کار کړی دی، د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې، نو هغسې په امتیاز ووتله تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي.
یعنی زه کوم، زما پلار ډېر مهربان انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي، هېڅ هم نه دي ورتلي، که پیسې به وې که به نه وې. یعنې تاسو په پرې اواخرو کښې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شوله، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی، او که به نور نه وه د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کښې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره، ماته یې د همسایه نه اخېستي، خو ماته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا دا لکه کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول لې په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي، ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي هم صنفیانې دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې، خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی، خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې. ما ته حتی داسې نجونې وې چې زما په یاد کې ما نه هم کوچنۍ وې، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنیو ته قناعت وکړي؟
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي، مثلا اوس که موږ کولی شو اول دا زه یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم، آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې په کومه باندې؟ یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي هر رقم لیکي، مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي، په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع.
یعنی ستاسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو، ځکه چې دلته نور د قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته، مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم، هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږې، درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي، ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکي شم، هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګرې دې یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه تر لرم، فقط دومره خبره شي مثلا چې ماتول شي چې بون نامزاد شوه یا د نامزاد شوه یا د فلانې لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شي. نور زه کومه اړیکه نه وسلرم چې زه پوه شم چې څومره بخښل. خو یو دوی یو دوه چې خبره يم، یو پکې ډیره خفه ده او بل ښه خوشاله ده.
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي، یو کال نور په کور پات شي، خدای شو واده وکي، په دې فکر کړی؟
پریخم فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم، هر څنګه چې کیږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم، همدغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم، که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي، نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړې نه هیڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نو په نوم یې څه وسرځ نه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وو کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کول. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنیټ وصل نه شو، یا به انټرنیټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې غوړون دي کول د یو شیر به مې ویلو، ورسره هغه څومره چې واخ وتل زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده. یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل منځل چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلب شعر و زما د کاکا خېدش، د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورنه نه پوهېږم چې څه شی و پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مجانان، یم دا ځای ډېر جالب و، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوي وایي، دې کې ټول موضوع به پم دې راڅرخي چې جانان او درد او غم پم دې مسایل باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو، زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه. کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی را سره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه، ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې راته وایي شبانه جانې، د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه ته یعنی په دې کې چې زمو کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکر کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ماته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې ولې ځې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران یې مرستنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغه کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغان ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي حتماً به دلته کومه ستونزه یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي
سره لدې چې په دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتمن دې برخه کې کار وکړي که شوق علاقه ډېره ده
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته دا ده خو اوس هم پښیمانه نه یم یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا که مو جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالې لاندې کېږي موږ یوالې په قصه کې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي یعنی زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانو دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربانه دی یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي
ډېره زیاته مننه کوردې ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي مننه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ
قدم را سر گیدی لا سن باپ دروغ پائے قسم را سر گیدی سپین خلی و تما تما مشمائے آخر مدید سپین خلی و تما تما مشمائے چه شرطی تہا ملد دردوں غم را سر گیدی چه شرطی تہا ملد دردوں درسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے لاسو نا باپ دروغ پائے قسم را سرگ دے
شاب کش کرنا ود رباب تر سو باپ چل ول باندې قدم را سرگ دے لاسو نواب پدو پا قسم را سرگ دے